په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دی یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې او اونیس پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له فرخندې اسد اور.
د بلوچستان چارواکي وایي د خوزدار په شان نورانی درگاه کې د بي چاودنې په نتیجه کې 250 کسان وژل شوي. ګڼ نور ژوبل. وزیر اعظم نواز شریف نن د چین په مرسته په جوړ شوي گوادر بندر کې د تجارتي هلو ځلو پرانیست وکړه او د بشري حقوقو د سا ډلوای د عراق په شمال کې ځای کوردی عسکرو د عربانو ګڼ شمیر کورونه نړولې دي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بکټی ویلي چې تیر شپه د خوزدار د شاه نورانی په مزار په بمی چاودنه کې د وجل شوو شمیره 250 ته رسیدلې ده او دا شان د سلو زیات نور جوبل دي چې د کراچۍ په بیلابیلو روغتونونو کې بسترکل شوي دي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. کراچۍ ته د رسول شوو جوبلو په اړه د خیر ښېګڼې ادارې ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی مشال ریډیو ته وویل
30 سے زائد زخمیوں کو ہم نے یہاں پہ شفٹ کیا ہے اور اب تک جو ہے وہ 15 سے زیادہ لاشیں
ہوا یہ دیر سن زیاد جوبل کسان تردے دما دلتارا سول شوی دی پنزلس مڑی راوڑل شوی او نور پنزلس مڑی زمن پا گاڑو کی راوڑل کی گی پا امدادی حلو زلو کے لئے مشکل دا ہم ہو چی حال تا تیارا وا او زمن ڈرائیورانو تھا دلارے پا اڑا معلومات کم ہو
5-6 گھنٹے لگے ہسپتال میں لانے کے لیے.
بلې خواته د خوزدار ډیپټي کمشنر سهیل الرحمن ویلي دي چې دغه یو ځانمرګې برید وو په اړه پلټنې پیل شوې دي. د شانورانی مزار د کوټې په جنوب ختیځ کې په 200 کیلومتره کې په خوزدار سیمه کې دی. چارواکي وایي دغه یو لری پرته سیمه ده نو ځکه د مرستو پر رسولو کې مشکلات لري. داعش وسله والی ډلې د پیښې ذمواري منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د چین په مرسته په بحیره عرب جوړ شوی گوادر بندر کې د تجارتي هلو ځلو پرانیست وکړه. د چین د سینکیانګ له لارې د مالوړونکو ټرکونو لومړی قافله تیر ورځ گوادر ته ورسېده. وزیر اعظم نواز شریف د پرانیستې دستوري ته په خپل وینا کې وویل حکومت وایي هغو بهرنیو سرمایه کارو ته پوره امنیت ورکوي چې په دغه هیواد کې خپله سرمایه لګوي. نواز شریف وویل
چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ یو حقیقت اڑختہ روانہ دا. دی پروژے نہ صرف چین او پاکستان بلکہ دی سیمی تا فائدہ رسی. دا افغانان رون لپارا منگ منزنی تجارتی راہداری دا قبائلی سیمو دلارے را جوڑا کڑے دا چیور سرب تجارت زیاد شی.
بلخوا دستوری ته په پاکستان کې چینایي سفیر اول دا لومړی موقع ده چې تجارتي قافله گوادر ته ورسېده. هغه اول له دې سره به ځایي خلکو ته روزګار هم ترلاسه شي. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وایي چې په تیرا کې ګڼ شمېر ترقیاتي پروژې مکمل شوې دي او یو شمېر نور د پوره کېدو په حال کې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې خاغلی محمود زیاته کړه
اسکولونه هلته جوړ شو. 27 اسکولونه په یو کال کې دننه پوره شو. هلته چې دی نو مور دین 50 کیلومیټر روډ چې دی نو آ پوره شو. د هغې نه علاوه دننه چې دی نو بیچوس پکې فعال شو. د هغې نه علاوه واټر سپلای اسکیمونه پکې فعال شو. مایکرو هایډل پاور پلانټس پکې دغه شو. پاور چې دی هغه پکې فعال شو.
تیر کال په یاد سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو وروسته تیرا ته کډوال استانه شوې دي. د افغانستان ولسی جرګې نن د اتوار ورځې په غونډه کې دوه نور وزیران سلب صلاحیت او یو وزیر ته د اپکا یا پاتې کېدو رای ورکړه. دغه رای اچونه چې د هغوی د نه حاضرېدو له امله د هغوی په غیر حاضرۍ کې ترسره شوه. د مالی وزیر اقلیل حکیمی د 15 تایید او 122 د رد رایو په ترلاسه کولو سره په خپل ځای پاتې شو. د ترانسپورټ وزیر محمد الله بتاش او داشن د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د ولسی جرګې لخوا سلب صلاحیت شول. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ هم ولسی جرګې درې وزیران سلب صلاحیت کړی وو. د امریکا دفاع وزیر ویلي د باګرام په هوایي ډګر پرونی حمله به په افغانستان کې د امریکا په کار او ژمنو کوم اغیز ونه کړي. اشتن کارټر په یو بیان کې چې د پینټاګان لخوا خپور شوی ویلي په دې حمله کې څلور امریکایان چې دوی سرتیر او دوی قراردادیان دي وژل شوي او شپاړس نور امریکایي پوځیان او یو د پولینډ سرتیری ژوبل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د غبرید په سختو ټکو غندلی. د باګرام په هوایي ډګر کې پرون د خالی په سهار یو کس ځانمرګي حمله وکړه او عسکرو ته یې دغه مرګ ژوبله واړوله. د وسوالو طالبانو ویان د دغه پیښې ذمواري منلې ده. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د بشري حقوقو د سا ډلوای د عراق په شمال کې د ځایي کوردی حکومت امنیتي عسکرو د عربانو ګڼ شمیر کورونه نړولې دي. دغه اداره وایي په ځینو هغو سیمو چې د اسلامي دولت ډلې نه بیرته اخیستل شوي دي پکې ټول کلي وران شوي دي. د بشري حقوقو د سا نړیوالې ډلې نن د نومبر په 14 په نیویارک کې په یو خپور شوي رپورټ کې ویلي چې د 2014 کال د سپتمبر نه د 2016 کال د مې میاشتې پورې کوردی عسکرو د اسلامي دولت وسوالې ډلې خلاف خپل عملیاتو کې کرکوک او نینیوا سیمو کې د عربانو ګڼ کورونه نړولې دي. دغه اداره دا هم وایي باید د امریکا په مشرۍ کې نړیوال په کوردي چارواکو او مشرانو دا زور راوړي چې عامو خلکو په کورونو حمله نه کوي. د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه ډانل ټرمپ د منتخبېدو پر ضد زرګونه خلکو پرون هم په مختلفو ښارونو کې مظاهرې وکړې. پرون په زرګونه خلکو په شیکاګو کې د مظاهرې په وخت نارې وهلې چې په زړونو کې کرکه او ویره نه لري او د کډوالو هرکلی کوي. د ریپبلیکن ډانل ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپین په وخت د کډوالو، مسلمانانو او ځینو نورو خلکو پر ضد بیانونه ورکړي وو چې ورسره دا اندېښنې پیدا شوې دي چې د ډانل ټرمپ انتظامیه به د نوموړي دا خبرې له سختو ګامونو پورته کولو سره پوره کړي. دا خبرونه
مول مشال رادیو واوریدل چې فرخندی اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د بلوچستان په خوزدار کې پر شانورانی زیارت د پرونی بمی چاودنې د مړو شمیر لږ تر لږه 250 ته رسیدلی. په کوټه کې د چارو اوسیدونکي وایي د بلوچستان صوبې امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې سخت زیات خراب شوی.
صورتحال چې دی هغه انتهایی خراب دی. ډېرې غټې چاودنې کېږي او ډېر خلک چې دي په هغه کې مري.
له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو بهیر ځنډنی شوی. د کډوالو نړیوالو ادارې د پاکستان لپاره ویاند د دغه کار علتونه راخی.
یو خو د دوی د حفاظت دپاره دا اقدام اخیستل شوی دی. دویم د فنډنګ د حوالې سره هم مسایل پکې دي.
او د باختر ستوري د دې اونۍ په خبرونه کې د پښتو چاربیتې په اړه د پښتو ادب د یو استاد خبرې وري.
چاربیته چې د دې شاعر معلوم یا مفاهیم ولسی وي مګر یو نیمه باسواده سړي ویلي نو ځکه دې ته نیمه ولسی ادب هم ویلی شو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود بلوچستان په خوزدار کې د شانورانی په نوم زیارت کې په پرونی بمی چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیر تر 500 زیات شوی دی. په چاودنه کې تر 100 زیات نور خلک ټپي شوي هم دي. په وجل شو زخمی شو کې زیات شمیر مېرمنې او ماشومان شامل دي. تفصیل کوټه د ایوب ترین په دې رپورت کې.
د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکچی ویل دی چې تیر شپه د خوزدار ولسوالۍ د شانورانی په مزار کې د سیوی چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیره اوس 250 ته رسیدلې ده. دغه ډول د 100 څخه زیات کسان ټپیان دي، څوک چې د کراچۍ په بیلابیلو روغتونونو کې بستر کړل شوي دي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بلخوا د خوزدار ډپټي کمشنر سویل رحمان ویل دي چې نن سهار په سیمه کې د مرستو کارونه بیرته پیل شوي دي او ډېر ژر به د پیښې په اړه پلټنه روان سي. د ځای خبريالانو سره د خبرو پر وخت ډپټي کمشنر زیاته کړه چې چاودنه د ځانمرګي برید له امله رامنځته شوې ده خو نور جزئیات به وروسته معلوم سي. په دې ترڅ کې د خوزدار ځای خبريال ریاض منګل راته وویل چې چاودنه تیر ماښام د لمانځه وروسته هغه مهال وسوه کله چې په مزار کې دمال شروع و.
جیسے یادان ہوا ہے تو اس وقت شاغلی
ریاض منگل وای چې څنګه د ماشام اذان وسی خلک سر راوځي سی بیا د مزار په یو برخ کې د مال شروع سی پراغزای د شوزو رش زیات وی دغه مزار ته خلک د کراچی او ادراباد څخه راغلی وو د دې ترڅنګ ځای خلک هم هلته موجود وو کله چې دغه چاودنه وسوه د شاغلی منگل په وینا چې د شان نورانی مزار د خوزدار و ختیځ لور ته په یو غرنۍ سیمه کې دی هلته خو نه سم سړک شته او نه هم موبایل ټلیفون کار کوي بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری د چاودنې په کلکه سرغندنه کړې او چارواکو ته یې امر کړی دی چې و ټولو زخمیانو ته دې طبیعي مرستې ورسول سي بلکې د صوبې د نورو مزارو د حفاظت لپاره دې هم ځانګړي ګامونه پورته سي د یادونې وړ ده چې د شاه نورانی د پیښې څخه له مخه د بلوچستان په مرکز کوټه کې دغه ډول دوې ناوړې پیښې رامنځته سوي وې لومړی د اګست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې ځانمرګي برید وسو پاغه کې د 250 وکیلانو او دوو خبريالانو په ګډون څلور اویا کسان وژل سوي او یو نیم سل نور ټپیان سوي وو دویمه لویه پیښه د اکتوبر په 24 نیټه د کوټ د پولیسو د روزنې په مرکز کې وسوه کله چې درې بریدکوونکو د ځانمرګي برید په نتیجه کې 28 زده کوونکي ووژل او شاوخوا سل نور ټپیان کړل ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
اردوونکو تاسو په رپورت کې په خوزدار کې د شاه نورانی پر زیارت د پرونی بمی چاودنې او پکې د وختو تلفاتو په اړه واورېدل دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي زموږ همکار ګلیاس په کوټه کې د چارو له یو شنونکي علی شاه سره مرکه کړې او په سر کې ترې د بلوچستان د امنیتي وضعیت په اړه د هغه نظر پوښتلی دی
څه وخت سینې خاص کر په 2014 کې چې دی د بلوچستان کې چې امنیت دی نو هغه ډیر خراب شوی دی نو یقیناً صورتحال چې دی هغه انتهایی خراب دی پخوا خدا چې وو چې اکا دوکا به هدفي وژنې کېدلې یا به تشتونې کېدلې لیکن اوس دا چې دی چې ډېرې غټې چاودنې کېږي او د هغه چاودنو له امله ډېر خلک چې دي په هغه کې مري
علی شاه صاحب کدار ته وایي چې حکومت وار په وار دا وایي چې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دوی پوره پوره ګامونه پورته کړی دي خو دا غي باوجود چې موږ ګورو په دې رستو کې دا دوه لوی پیښې رامنځته شوې دي
حکومت چې دی هغه هر وخت دغه سیداوي کې چې په بلوچستان کې دوی امنیت چې دی هغه ټینګ کړی دي لیکن د دې برعکس کوم وګورو نو امنیت ټینګ شوی نه دی بلکې ډیر کمزوري شوی دی زما په فکر سره خو بل خوا ته وګورو پاکستان چې دی هغه په حالت جنگ کې دی د ترګري خلاف یو جنگ شروع دی تقریبا د 3-4-5 کلو سره په پاکستان کې داسې یو صورتحال روان دی اوس دغه د ترګري چې کوم لړۍ ده دا راغلی ده د بلوچستان خواته او دلته به داسې دي چې یقینا دا پاکټ سوسته دا سوچ خلک سره دا فکر خلک سره نو دا هغه وجه ده چې تاوانونه چې دي هغه ډیر زیات دي ویني
علي شاه یو اخري پښتنه دا چې کومګ ګورو په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو یو تحریک هم روان دي خو ګورو وسلوال د اغوینه زیات اوس دا غو بریدونو ګورو هغه شمیر زیات شوی دی
دغه دوه وجوهات یو خدا دی چې کوم چې بلتون غوښتون کې بلوچانو نو هغه خو یو وخت کې ډېر اکټیو خو به د هغه خلاف کاروایانی وسولې یو هغه وجه د دویم وجه دا ده چې بلوچستان حکومت یا اسلام آباد چې دی بلوچستان کې یو سیاسي مصلحت یعنی سیاسي روغ جوړ دی د سیاسي خبرې اترې داسې یو مرحله روانه کړې ده داسې یو پروسس روان دی دا هغه سبا د پدې کې ډېر کمای راغلی دی
د خوزدار د پرونی بمی چاودنې په تړاو مو په کوټه کې د چارو لیو شننکی علی شاه سره د ګلیاز مرکه اوریده
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د گوادر بندر له لارې د نړیوال هیوادونو سره د تجارت په لیدا به نه یوازې د پاکستان او چین په ګټوي بلکې په ترڅ کې به افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو هم له نړۍ سره وصل شي نوموړي دا خبره نن په گوادر کې د لومړنۍ تجارتي بیړۍ روانېدو په مناسبت جوړې غونډې ته وکړه لکه ټې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین نور حال لا کوي
د ګوادر بندر څخه د چین په کومک په تجارتي شانو بار لومړی بیړۍ د روانولو په اړه یوه درانه دستوره په ګوادر کې وسوه. په دستوره کې د پاکستان لومړی وزیر میاں نواز شریف، د فوج مشر جنرال راید شریف، په پاکستان کې د چین د سفیر تر څنګ په ګڼ شمېر کې فوجي انتظامی چارواکو او عوامي نمایندګانو ګډون وکړي. و دستورې ته په خپله وینا کې د پاکستان لومړی وزیر میاں نواز شریف وویل چې د چین پاکستان اقتصادی راداری یا لوی لارې څخه به نه یوازې دغه دواړه هیوادونه ګټه اخلي، بلکې د تجارت لپاره به افغانستان او د منځنۍ ایشیا هیوادونه هم د ګوادر بندر د لارې د نړۍ سره وصل سي. د افغانستان ورون لپاره موږ مرکزی لارې پراخوو. دغه به د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او چمن د لارې تیریږي. دغه ډول په بلوچستان کې اقتصادي الوزلو د پیل کولو لپاره حکومت د فری ټریډ مرکز د جوړولو منظوري ورکړې ده. د دې مقصد لپاره مځکه هم ټاکلې ده چې ګټه به یوه ټول هیواد ته رسیږي، بیا په خاصه توګه وروستو شاته سیمو ته. د ګوادر د پرمختیا په اړه نواز شریف وویل چې مرکزی حکومت په ګوادر کې د 10 بلیارد روپۍ په مصرف بیلابیل پروژې پیل کړي دي. دغه ډول به د 300 میگاواټ برېښنا تولیدونکي بجلیګر هم ژر په ګوادر کې تیار سي. هغه زیاته کړه چې د ژوب ډېره اسماعیل خان سړک د پراخولو کار په چټکۍ سره روان دی، چې له امله به په سیمه کې د خلکو لپاره د روزګار نوي اسانتیاوې پیدا سي. نوموړي د بلوچستان د حکومت ستاینه وکړه او وویل چې صوبایي حکومت د سی پیک منصوبې د کامیابۍ لپاره ډېر زیار ایستلی دی. وروسته لومړی وزیر د تجارتي بیړۍ د روانولو پرانیسته وکړه. پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان هم موجود وو. د دې څخه لمخه په پاکستان کې د چین سفیر سن وی ډونګ وویل چې د سی پیک پروژې لاندې د پاکستان ټولې برخې به د سړکانو د لارې د یو بل سره نور نږدې سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د رواني نومبر میاشت له لومړۍ نیټې څخه د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د تګ لپاره د هغوی د راجستریشن چارې درولې دي. د دې ادارې په خبره د را روانې دسمبر میاشتې تر لومړنۍ نیټې پورې به یوازې له دوی سره راجستر شوي افغان کډوال بیرته افغانستان ته ولېږدول شي. په پېښور کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان بیا وایي د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لېږد لړۍ د پیسو د کمښت له وجې ځنډول شوې ده. تفصیل له پېښوره ځلان یوسفزی راکوي.
پېښور کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وایي چې یو این ایچ سی آر یا د ملل متحد د کډوالو نړیوال ادارې د فنډونو د کمښت په وجه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو عمل د څلورو میاشتو لپاره ودرول دی. نوموړی وایي چې په داسې حال کې به د افغان کډوالو لپاره ممکن نه وي چې د پاکستان حکومت د ټاکلې نیټې پورې ټول کډوال وطن ته ستانه شي.
$1,000 چې باید هر افغان ته ورکړي د ستنېدو په وخت کې دغه پیسې یا بودیجه د دوی ختم شوې ده.
د پاکستان لپاره د یو این ایچ سی آر ویاندا دنیا اسلم خان وایي چې د کډوالو د واپسې په عمل کې مالی ستونزې هم شته، خو د کډوالو واپسي د ژمي د موسم په وجه د مارچ تر لومړۍ نیټې ځنډولې ده.
د خلکو ته د کورونو ضرورت دی، کورونو کنسټرکټ کوونکو ضرورت دی، نو د یخنۍ په میاشت کې هغه کارونه دوی نشي کولای. نو خالصتا د بشري حقوقو په بنیاد باندې یو خو د دوی د حفاظت لپاره دا اقدام اخیستل شوی دی. د یو این ایچ سی آر د پاکستان او د افغانستان حکومتو په ګډه باندې دویم چې دی پاره کې یقینا د پیسو د حوالے سره هم د فنډینګ د حوالے سره هم مسائل پکې دي، لیکن دا مین وجہ نه ده.
د ډاکټر عبدالله وحید پویان په وینا افغان سفارت او پېښور کې کونسلګری د مرکزی او صوبایي حکومتونو سره په رابطه کې دي.
دا تعداد ډیر زیات دی. اوس فعلا 500,000 افغانان خپل وطن ته ستانه شوي دي په دې موده کې، لنډه موده کې. نو باقی چې دی اوس 2,000,000 افغانان دلته شته دي. نو 2,000,000 تر مارچ پورې ممکن نه ده چې دوی افغانستان ته ستانه شي. نو امید شته دی چې وفاقي حکومت یا مرکزي حکومت د افغانانو سره د کډوالو سره دا مرسته وکړي چې دا وخت لږ وغځي. موږ په مذاکراتو کې یو د پاکستان د حکومت سره
د یو این ایچ سی آر تر مخه پاکستان کې سباندې 15 لاکه رجسٹر شوي افغان کډوال میشتول چې د روان کال دوران ترې نږدې 3,00,000 اتیا زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پوځ وایي د خیبر پختونخوا په سواد کې د پوځي چوڼۍ له جوړېدو سره به دغه سیمه امن او د اوسیدونکو به ژوند ښه شي. خو د سواد کاروباري خلک او د چارو پوهان وایي د یوې سیمې د پرمختګ لپاره اړینه ده چې ولسونو ته په پرمختیایي پروژو کې د ګډون موقع په لاس ورکړل شي. پر دې موضوع د شاهین بنیری رپورټ اورو.
د پاکستان پوځ د جمعې په ورځ خپور شوی خپل یو بیان کې ویلي دي چې په سوات کې د پوځي چوڼۍ جوړېدو سره به د سیمې ولس په ټولنیزه او اقتصادي توګه پرمختګ وکړي او د ژوند معیار به ښه شي. خو د سوات د قومي جرګې یو مخکښ مشر زید خان وایي په بنیادي توګه د چوڼۍ او اقتصادي پرمختیا د یو بل سره هیڅ تړون نشته. نوموړی زیاتوي په سوات کې خلک ډېرې ځمکې نه لري او که چېرې خلک د خپلو ځمکو نه بې برخې شي نو د هغوی اقتصادي حالت به نور هم خراب شي.
کنټرول کې اغوستلو لپاره یعنی د خلکو هغه آزاد حیثیت ختمولو د خپل طبیعت د خپل مرضۍ پالیسیانې چلول عام سړي خو دلته کتګ هم نه شي کېدی. موږ ګورو چې د سلو پنځه کاله کې چې د دلته ناستې او کمې میرې دي وکړې یا سنور سوګړو نه هغه موږ په نقصان راورسوم. زمونږ رشته کاروبار دي پشا بوتو.
د پاکستان د پوځ یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو سعد محمد خان بیا وایي چې د چوڼۍ جوړېدو سره بعد د سیمې خلکو ته روزګار ترلاسه شي او د هغوی اقتصادي ژوند به هم ښه شي.
مثال د تاسو بر کوم د انفنتری سکول د پکوټا کې دا ریس ته تجهیزو چې دا د نوچت کې دا کابل سرنیزیشن کې اره سره وګرځي. د بلوچستان حکومت تقریبا دمره فشار باید زیاده باندې چاره
په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو پوه او خبریال اکرام هوتی وایي چې د چوڼو د جوړولو چې کوم عمل دی په تاریخي حواله د دې سلور اړخونه دي. وړومبی دا چې آیا د چوڼۍ خپل ملک والا خلک جوړي او کنا بهر ملکیان جوړي لکه انګریزانو او فرانسیسیانو چې په ایشیا او افریقا کې پوځي چوڼۍ جوړې کړې وي. دویم دا چې کچری خپل خلک چوڼۍ جوړوي نو آیا د دې مقاصد د یو پوځي ریاست جوړول دي او کنا دا کار د دفاع لپاره کیږي. دریم دا چې کله دا چوڼۍ جوړیږي نو آیا د سره اولسی پرمختیا کیږي او کنا اولسی بیقراری مخ ته راځي. او څلورم دا پوښتنه چې کوم ځای دوی چوڼۍ جوړوي نو الته په اقتصادي او سماجی توګه د اولس ژوند څنګه دی. اکرام هوتی زیاتوي چې د اولس د شرکت نه بغیر ټولنیز او اقتصادي پرمختیا نشي کېدی.
د پاکستان نه چې په دې ټول ریجن کې ایشیا کې ټول خوږز مکا د سوات نه راواله تر سوابیا پورې را او دا چې یو ځای کې چوڼۍ جوړول او بیا په ډېر کم پیسو باندې مکا اکوایر کول دا د انګریز د هغه گزار نام کوټ گزار د سوات باندې خو ځان خو ظاهر دا نه خبر راځي ان ته وایي چې غریب خدمت کوي په خلکو باندې خپل ځان نو سوشل اکنامک ډیولپمنٹ الګ کیږي چې هغه پارټیسیپیټ کوي.
په سوات کې لوړ پوړي پوځي چارواکي وایي چې د سوات پوځي چوڼۍ با په 3500 کنال ځمکه جوړول شي. درې غټې برخې دي چې پکې 80% برخه با په کابل تحصیل کې 80% برخه با په خوازه خیل کې او 2% برخه با په شنګله ضلع کې وي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پر کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د بلوچستان د تعلیم صوبائی وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي په صوبه کې د ریزیډنشل کالجونو د استادانو غوښتنې حکومت منلې اوس باید هغوی خپل کاربندیز ختم کړي. نوموړی لمشال ریډیو صرف مرکه کې زیاتوي چې په کوټه کې د شخصي سکولونو د حفاظت لپاره حکومت ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. له زیارتوال سره د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین مرکه کړې ده او په سر کې تر پوښتلې چې د ریزیډنشل کالجونو استادانو د غوښتنو منلو په لړ کې حکومت تر اوسه کوم ګامونه پورته کړي دي.
چې دا لتیرو دوه تاریخ ده دوی هرتال شروع کړی دی او زموږ بچان چونکه ریزیډنشل کالج د مدا بدالت ته وسیدل دوی چټی کړی دی تللی او دوی هرتال اعلان کړی دی. اول خو په خپل د هرتال غیر قانوني دی. دویمه خبره دا ده د دوی پې 15% چې اضافي الونس ورکول کېده دا تیر وخت کې سیسوي وو. موږ هغه الونس ورکولو دپاره ډپارټمنټ سمری مو کړی وو. نو له 2015 اوس 2014 روان دي، تر اوسه پورې موږ دوی ته تنخواوې له ریګولر بجټ ورکو. نو هغه په اکټ کې تبدیل بدلون غواړي، نو هر وخت د کال پر سر باندې دا موږ ریلیکس کوو او دوی ته په دې ترتیب تنخواه ورکوو. نو دا موږ وعده ورسره کړي چې دا موږ در بدلو، دا اکټ به موږ راوړو اسمبلی ته، دا به هم بدلو او ته به ریګولر ملازمین یاست.
گورنمنٹ
او پرائیویٹ سکولوں د پاره موږ سکیورٹی ترتیب نیولې دي، او بیا په دې کې انتظامیه د وزارت داخله انتظامیه دا تللې دي باقاعده پرائیویټ سکولانه کتلې دي او تدې ځای ورته ویلې دي چې ته به دونه دونه پرائیویټ ګارد سکیورټی ګارد دي د سکول د پاره. نو دا هر شی تیسوي وو ډایریکټ یا دا مجلس چې راځي چې موږ سرکاري سکولونه نه بندوو، نو پرائیویټ سکولونه بندونګ دا دوی زیاتوب دی. اوس به دا کتل غواړي چې موږ په دې کې دوی ته څنګه د کولای شو چې دوی پورن خپل سکولونه خلاص کړي. بالکل هر څه پر پر مرکز ته امتحان شپې نه وي، د سټوډنټ ته امتحان شپې نه، د سټوډنټ د طالب علم هر ورځ امتحان دی، د ده هر ورځ نوې نوې زده کړه ده، د هر ورځ نوې نوې سبق دی، دا هغه د پاره امتحان نه امتحان خاص موږ وسې جوړ کړی ده. هر ورځ د خپل حاضری د خپل سبق دا وینګ لازمی دی، ضروری دی.
د بلوچستان په حکومت کې د تعلیم له وزیر عبدالرحیم زیارتوال سره مو د ایوب ترین مرکه اوریده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو هم دا اوس مشال رادیو ته غوږی. په دې وروستیو کې د پنجاب په ګجرات سیمه کې د یوې جرګې د پریکړې پر وړاندې واده شوې یوې ښځې خودکشي وکړه، چې دغه پیښې په تړاو پولیسو یو شمېر کسان نیولي او پلټنې ترې پیل کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر په پاکستان کې کېدونکو پر ورته پیښو د بشري حقوقو له فعالانو او د قانوني چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
مشال ریڈیو ته د ګجرات پولیسو اویل چې د پنجاب د ګجرات په ډلو غربي سیمه کې د پلار ته جرم په بدل کې پنچایت د هغه واده شوی لور پر ضد د جنسي تیری حکم ورکړو. د کوم وروسته چې یاد زنانه خپل ځان ته ور واچو او بیا له دې پس په جوبل حالات کې د لاهور میو هسپتال ته ورسول شو چې دوه نه وړاندې یې سا ورکړه. د پولیسو په وینا چې د دې پیښې پر ضد د مقدمه درج کول وروسته دوی د پنچایت یا جرګې ځینی کسان نیولي او د پیښې پلټنې پیل کړی. پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه په دې پیښه سوي چې د دې پر شا کوم لامل دی. مشال ریډیو چې د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکو د مدني ټولنې غړي سمر من الله نو پختل نو هغه وی چې د دارنګ جرمونو پر ضد د جوړ شوی قانونونو عملی کولو سره سره د خلکو په سوچونو کې د بدلون راوستو هم ضرورت دی. نو وړي وویل
2004 کې یو فیصله شوی و کوم کې چې دا سپریم کورټ ویلو چې دا بالکل غیر قانونی دیں چې کلب جرګو کې یا پنچایت کې داسې فیصلې کیږي چرته چې مونږ جنکای یا په ونی کې یا په بدو کې ورکو. ټولو کې ضروری خبره دا ده چې د خلکو په سوچ کې څنګه کې مونږ بدلون راولو. دا تش د حکومت کار نه دی، بس سکولونو کې تعلیمی نظام کې بدلون راوستل ضروری ده. خو ټولو کې زیات ضروری دا ده چې مونږ چې کوم جماعتونه دي په هغه کې چې کوم ملاګان دي دیو دا خبرې کوي چې دا ظلمونه کیږي د دې باره کې اسلام هم څه ویلي دي او اسلام هم د دې خلاف دی.
مشال ریډیو چې په دې اړه د قانوني چارو ته ځیکار او وکیل اکبر الدین وو پختل نو دا غوې نه وا.
یو واقع شوی دا یو ډیر افسوسناک واقع شوی دی. بیا دا غي په بدل کې پنچایت دا فیصله کوي چې او تاسو داسې وکي د ریپ یو شکل دا ډیر زیاته غیر انساني غیر اخلاقي غیر قانوني فیصله ده، ځکه چې قانون کې شته مثال چې یو بندا د بند سره زیاتی وکړي یا جنسي تشدد وکړي دا غیر پاره ته مون قانون شته. دا غي پاکستان سانم ناغی دا پارشتا دا غیر پارا بیا پروسیجر ایڈاپ کی گی دا کریمنل پروسیجر کوڈ دلان لے غمشتا چا اس دا قوانین شتا نو بیا چر تا یو فرد واحد تا دا حق حاصل لے چا اگر پا خپل انڈویجول کیپیسیلٹی کیا پا خپل دمین کے یا ودا سے فیصلو کی چاہا پا مخد زمک یاد جہان پا تاریخ کے یا وطور فیصلے
تا پولیسو پا وینا چا دا یاد زرانا پلار دروان کال پا مارچ کے تیوی ماشو میں جنی سرا جنسی تیری کڑے وا پا کمچی پنچائیت یا جرگی دا دی پا بدل کی دا 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 لور سرا دا جنسی تیری حکم ورکڑو سیراز زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال مرکہ دا مهم شخصیتونو سره دا مشال راډیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوردونکو په پیښور کې د مازیګر څلور نیمه بجې کېدونکو دي د فرخندې اسد نه د خبرونو لنډیز اورو
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بکټی ویلی چې تیر شپه د خوزدار د شاه نورانی په مزار په بمی چاودنه کې د وژل شوو شمیره 250 ته رسیدلې ده او د سلو زیات نور ژوبل دي چې د کراچۍ په بیلابیلو روغتونونو کې بستر کړل شوي دي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري منلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د چین په مرسته جوړ شوی ګوادر بندر پرانیسته وکړه. د مال وړونکو ټرکونو لومړی قافله تیره ورځ د چین د سینکیانګ له لارې گوادر ته ورسېده. وزیر اعظم نواز شریف د پرانیستې دستورې ته په خپله وینا کې ویل حکومت په هغو بهرنیو سرمایه کوونکو ته پوره امنیت ورکوي چې په دغه هیواد کې سرمایه کاری کوي. افغان ولسی جرګې نن په خپله غونډه کې دوه وزیران سلب صلاحیت او یو وزیر ته د پاتې کېدو رای ورکړه. د مالی وزیر اقلیل حکیمی ته د پاتې کېدو رای ورکړل شو او داشان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش او د پوهنې وزیر اسد الله حنیف بلخی د ولسی جرګې لخوا سلب صلاحیت شول. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر وی د بګرام په هوایي ډګر پرونی حمله به په افغانستان کې د امریکا په کار او ژمنو کوم اغیز ونه کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دغه پیښې غندنه کړې ده. د وسوالو طالبانو ویان د پیښې سیمواري منلي. پرون د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه ډانلډ ټرمپ د منتخبېدو پر ضد زرګونه خلکو په شیکاګو کې د مظاهرې په وخت نارې وهلې چې په زړونو کې کرکه او ویره نه لري او د کډوالو هرکلی کوي. د بشري حقونو د سا ډله وایي د عراق په شمال کې د ځایي کوردي حکومتي امنیتي عسکرو د عربانو ګڼ شمېر کورونه نړولي دي او په ځینو سیمو کې پوره کلي وران کړي دي. او په مالدووا کې نن خلک د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رای اچوي. د مالدووا ولس په نن فیصله کوي چې دوی یورپ ته نږدې کېدل غواړي او کنه روس ته.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانیو ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال راډیو د خبریال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورس پاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په ګډانی کې د سمندري جهاز د سوځېدو په پیښه کې د وژل شوو مزدورانو په شمېره کې تر اوسه ابهام په نظر راځي، ځکه چې سرکار وایي په دغه پیښه کې شپږیش مزدوران مړه شوي. خدای یې سرګندېږي چې د دې شمېره ډېره زیاته ده او دا چې ځینې خلک پکې لا تر دې دمه لا درک دي. د ادارې په وینا چې په دې کې د مړو شمېره دا حقیقت هم څرګندوي چې د یو جهاز ماتولو لپاره د 400 نه تر د 600 پورې مزدوران کاروی نو څنګه په دې کې شپږیش کسان وجلې شوي. ادریا اخر کې وایي د هر څه په پاکستان کې د خواریکو متعلق د حکومت د غلطو پالیسو په وجه کیږي او دا حقیقت په کراچۍ کې په بلدیه ټاون کې د یوې فیکټری په پیښه کې په سوونو مزدورانو د وژنې نه سرګند شوي. نو تر څو چې په پاکستان کې مزدورانو ته د انسان په سترګه نه وي کتل شوي، تر هغه به دا رنګ پیښې مخې ته راځي. د دې تر څنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادریا په خیبر پښتونخوا کې په تعلیم باندې لیکلی او وایي چې صوبایي حکومت داوی یو شان کوي او عمل بل رنګ. ادارې وایي دا ځکه چې یو خوا د تعلیم صوبایي وزیر په کوهاټ کې د وړاندې نه د جوړ شوي اسکول پرانیسته کوي او بل پلو په چمکنی کې د اسکول د کرایه نه ورکولو پر ضد زده کوونکو جینکو احتجاج کوو او یره چې په مختلفو علاقو کې نور شل اسکولونه د کرایه نه ورکولو په وجه باندې بند شي. د ادارې په وینا چې د کال په سر د اسکولونو د کرایه لپاره 3.5 لک روپۍ ټاکل شوي خو یوازې 3 لک روپۍ جاري کیږي کوم چې د صوبایي حکومت د تعلیم لړکی غیر سنجیدګي خایي ادارې زیات وی یو خوا غټي غټي داوی کیږي او بل خوا د اسکولونو حالات خراب دي باید چې صوبایي حکومت د تعلیم لړکی خپل کړي وادي سرته ورسوي او د تعلیم او د تعلیمي ادارو لپاره خصوصي عملی اقدامات وکړي
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز ورسپانه او رویټرز خبري ایجنټس د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ د بریا او په اړه د پاکستان او افغانستان حکومتونو پر عکس العملونو لیکنې خبرې کړې دي. تفصیل یې له ګلیا زاوړو.
نیویارک ټایمز ورسپانې د لیکوال محمد حنیف یو مقاله د ټرمپ ګټلو وروسته په پاکستان کې د ویری او فکرمندۍ فضا تر عنوان لاندې خبره کړې ده. لیکوال وای چې ډونلډ ټرمپ په انتخاباتو کې ګټل ټولې نړۍ ته او په ځانګړې توګه پاکستان ته روښانه کړه چې خي اړه خي کس هم ولسمشر جوړې دي شي. ارپتی ټرمپ په خواني خاطرې خي نه وي خو خلک یې خوښوي او پرې اعتماد کوي. لیکوال وای چې په پاکستان کې جمهوریت پلوه دا احساس لري چې دوی یې فکرمند کړي دي. په تیرو څو ورځو کې ځینې پاکستانیان د دې خبرې یادګیرنه کوي چې په هغه هیواد کې کله هم خي لاسې ولسمشر نه دی جوړ شوی خو ښځې یې د هیواد مشره پاتې شوې ده او په دې خبره کې له امریکا نه مخکې دي. د لیکوال په خبره کې څه بېنظیر بټو د اسلامي هیواد لومړنی وزیر اعظم وه خو خلکو نه هیر شول چې څرنګه یې په کمپاین کې سیاسي ګوندونو ورپسې سپکې خبرې کولې. د پاکستان نه دا هم هیر شول چې بېنظیر بټو چا ووجله. لیکوال محمد حنیف وایي چې په پاکستان کې واکمن اشرفیه تمه کوله چې هیلری کلینټن به انتخابات وګټي. دوی د هیلری کلینټن په حق کې نه بلکې ځکه ورسره ولاړو چې سمو دا وړاندې یې له هغې او کورنۍ سره د ماسخوتن روټۍ خوړلې وه. لیکوال محمد حنیف د مقالې په پای کې لیکي هغه خپل زوی چې دا وخت په لندن کې زده کړې کوي تپوس وکړو چې امریکایي ملګری د انتخاباتو نتیجو ته سرنګ ګوري. نو ملګری ورته ویل چې هغه پر خوشاله دی خو نور ټول یې لرزولی دي. نو ما ورته ویل چې امریکایي ملګری دا فکر کوي چې ټرمپ ګټل ځکه خدي چې د سربا انقلاب راشي. نو زما زوی په جواب کې وایي چې نه، ټرمپ خپل یو انقلاب دی. بل خو رایټرز خبري جانسلی کې چې په افغانستان کې چارواکي د امریکا نه به منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ نه د فوجیانو په شمیر او امداد په اړه فیصلو ته انتظار کوي. خبري جانسلی کې چې په کابل کې چارواکو تمه نه کوله چې ټرمپ د ولسمشر انتخابات وګټي. خبري جانس په کابل کې د ملي امنیت یو لوړ پوری چارواکي په حواله وایي چې د انتخاباتو نتیجې ډېر حیران کړل او هر چا د دې برعکس سوچ لرلو. چارواکي زیاته کړه چې انتخاباتي کمپاین کې افغانستان په ترجیحاتو کې شامل نو، هیڅ د کمپاین پر مهال د افغانستان په اړه خبره نه کوله. خبري جانس لیکي چې د ټرمپ اداره به په خارجي پالیسۍ کې ډېر زیات چیلنجونه ولري او په دې کې افغانستان هم شامل دی. خبري جانس لیکي چې د ټرمپ منتخب کېدو وروسته په کابل کې د امریکا سفیر ویلي ول چې خارجه پالیسۍ کې افغانستان په لومړي ترجیحاتو کې شامل دی خو خبري جانس وایي چې د افغانستان په اړه د ټرمپ تګلاره واضح نه ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ډیموکراټانو کاندید هیلری کلینټن چې د ټاکنې بایللې د خپلې پړې تور د هغې هېواد د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی پر مشر جیمز کومی لګولی دی. نوموړي ویلي د هغې د شخصي میلونو په تړاو کانګرس ته د کومی مکتوب د دې سبب شو چې په دغو انتخاباتو کې هغه پاتې راشي. په دې اړه د اف بی آی دریځ لا هم مخې ته نه دی راغلی. پر دې موضوع د رویټرز خبري ایجنټس رپورټ مهمې برخې له منور شاه اورو.
رویټرز خبری ایجنسی خپل دی رپورٹ کې لیکي چې د امریکا د ډیموکراټک ګوند کاندید هیلری کلینټن په دې ورستیو ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل مالی ملاتړ کوونکو ته یو ټلیفوني وینا کې تور پورې کړې چې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومی لخوا د هغې د ایمیلونو معاملې د بیا راپورته کولو له وجې هغه د حیرانوونکې ماتې سره مخ شوه. یادې خبری ایجنسی ته دا خبره هغو کسانو کړې چې د میرمن کلینټن دغه ټلیفوني وینا یې اورېدلې ده. په امریکا کې د ولسمشریزو انتخاباتو نه وړاندې زیاتره نظر پوښتنو خودلې و چې هیلری کلینټن به د ریپبلیکن ګوند کاندید او اوس منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ماتې ورکړي خو د اتم نومبر عامو انتخاباتو دغه اندازې ناسمې ثابت کړي. د هغې وروسته میرمن کلینټن تر ډېره حده خاموشه پاتې شوې وه خو د خالي په ورځ یې خپلو مالي ملاتړ کوونکو ته دغه وینا کړې ده. رویټرز وایي دوی هغه لیکنه لیدلې چې پکې د هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین کارکونکو ټول تفصیل د نوموړې مالی مرستو کوونکو ته وړاندې کړي. په دغه لیکنه کې خودل شوی چې څه ډول د انتخاباتو نه وړاندې په اخیری هفته کې د میرمن کلینټن محبوبیت ښکته روان شو. د دې لیکنې مطابق دا سلسله هغه وخت شروع شوه چې د اف بی آی مشر جیمز کومی کانګرس ته پاستول شوی یو خط کې په ډاګه وویل چې دوی د 2009 کال نه تر 2012 کال پورې د خارجه چارو د وزیر په حیث د میرمن کلینټن شخصي ایمیلونه د استعمال معاملې ته سر دوباره کتنه کوي، خو څو ورځې پس بیا وویل شو چې دغه معامله کې په نوموړي مقدمه نشي کېدلی. د رویټرز د رپورټ تر مخه هیلری کلینټن تور لګولی چې دغو دواړو خبرو د دې سیاسي شخصیت ته زیان ورساوه. اول دا چې هغه په یوه پلټنه کې تورنه ګرځول کېده او بیا وویل شو چې په هغې مقدمه نشي کېدلی. نو امریکایي ولس په عامو انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ لخوا د ممکنه درغلیو په تورونو لا نور شکمن شو چې په نتیجه کې یې هیلری کلینټن ماتې وخوړه. په دې انتخاباتو کې په ویسکانسن او میشیګن ریاستونو کې له ډېرې مودې وروسته ریپبلیکن ګوند بریا ترلاسه کړې ده. دا راز رویټرز وایي په دې اړه یې لا هم اف بی آی ته د هغوی دریز معلومولو لپاره رسایی نه ده شوې. هلته ډونلډ ټرمپ هم د خپلې کابینې د غړو خوښولو او نورو سیاسي چوکیو لپاره د کسانو د انتخاب په عمل بوخت دی.
د رویټرز خبري ایجنسی د رپورټ مهم ټکي مې له منور شاه اوریدل. د امریکا د منتخب ولسمشر پر ضد پرون هم دغه هیواد بېلابېلو ولایتونو کې خلکو لاریونونه وکړل. منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپل کمپاین کې د پناه غوښتونکو مسلمانانو او نورو اقلیتي ډلو پر ضد د سختو ګامونو اخیستو خبره کړې وه چې دغو څرګندونو یې اوس خلک په ویره کې اچولي دي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له صفي الله ستانکزي اورو.
پرون بیا هم زرګونه کسان په شیکاګو، نیویارک او لاس انجلس کې سړکونو ته ووتل او د ډونالډ ټرمپ د بریالي کېدو پر ضد اعتراض وکړ. په شیکاګو کې لارون کونکو ویل چې کرکه او ویره نه غواړي او لکډوالو هرکلای کوي. د نیویارک په منهاتن کې شاوخوا 2000 کسان ټول شوي او د ټرمپ ټاور په لور روانو. هغوی په خپل شعارونو کې ویل چې ټرمپ پردو او ټرمپ نه غواړو. ٹرمپ چې په لومړي سر کې د لاریون کوونکو په اړه په غبرګون په هغوی نیوکه کړې وه او ویلي وو چې دا حرفه‌ای کسان د مطبوعاتو له لارې پارول شوي، بیرته خپلې خبرې واخیستې او هغوی وستایل. که څه هم دا لاریونونه سوله ییز وو، خو په لاس انجلس کې له 3000 کسانو نه چې د پولیسو په خبرداریو سره سره خواره نه شول، 200 کسان ونیول شول. د ډونالډ ټرمپ ځینو مخالفینو د لاسلیکونو په ټولولو پیل کړی او له انتخاباتي کالج یې غوښتي چې هیلری کلینټن د ولسمشر اعلان کړي. هغوی دلیل وړاندې کوي چې میرمن کلینټن ته خلکو د ټرمپ نسبت ډېرې رای ورکړي او ټرمپ د کالجونو په حساب ګټلې ده. د امریکا د ټولو ایالتونو د انتخاباتي رایو حساب په کالجونو یا د حوزو په حساب شوی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ د بریا لپاره باید یو کاندید لږ تر لږه 200 حوزې وګټي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د افغانستان ولسي جرګې د شنبه په ورځ نه پرون د کابینې درې وزیران لخپلو څوکیو لري کړل. ولسي جرګې د بهرنیو چارو، فواید عامې او د کار او ټولنیزو چارو وزیران لدی کبل لري کړل چې ګواکې او یا سلنه کمه پرمختیایي بودیجې مصرف کړی و. رچو وزیرانو که څه هم د بودیجې د نه مصرف په اړه د جرګې غړو ته خپل دلایل وړاندې کړل، خو د جرګې حمایت یې ترلاسه نه کړ. تفصیل له کابله محمد حدیث پردیس راکوي.
د ولسی جرګې له لوري د یو شمیر وزیرانو د استهزاء په لومړۍ ورځ د کابینې درې وزیران سلبي صلاحیت شول. وکیلانو د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د فوایدامي وزیر محمود بلیغ او د کار او ټولنیزو چارو وزیر نصری نوریاخیل د پراختیایي بودیجې د کم مصرف له کبله استهزاء او سلبي صلاحیت کړل. که څه هم رد شوي وزیرانو د پراختیایي بودیجې د نه مصرف له کبله د وکیلانو پوښتنې ځواب کړې او په دې اړه خپل دلایل وړاندې کړل، خو بیا هم د دې جرګې د غړو قناعت ترلاسه نه کړ. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي حکومت باید د سلبي صلاحیت شوي وزیرانو پر ځای وړ او نوي کسان ورمعرفي کړي. د بهرنیو چارو فوایدامي او د کار او ټولنیزو چارو محترم وزیران د جرګې د باور وړ و نه ګرځیدل. نو بنان له ولسمشر او د حکومت له مشرتابه غوښتنه کوم چې د باور رای او د اخیستو لپاره وړ کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړي. رد شوي وزیرانو د پراختیایي بودیجې د نه مصرف په اړه تر ډېره ځانونه ملامت نه ګڼل او په دې برخه کې بېلابېل دلایل وړاندې کړل. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل چې د بهرنیو چارو وزارت 83% بودیجه مصرف کړي او له کله چې دی وزارت ته راغلی د پام وړ کارونه یې کړي دي.
در طی یک سال اخیر په تیر یو کال کې مونږ خیل استراوړنې درلودې او هیله لرم چې د پارلمان د تشویق وړ وګرځو او د 2.8 میلیون ډالر پیسو څخه چې مونږ په اختیار کې وي 2.1 میلیون ډالر مو مصرف کړي چې دا د پراختیایي بودیجې 3.8% کیږي. د فوائد امه او د کار او ټولنیزو چارو رچو وزیرانو هم دا ویل چې دوی د بودیجې په مصرف کې هیڅ ډول بې غوري نه ده کړې. دواړو بیوروکراسي نامنی د مرستکونکو لوري د پیسو په ورکړه کې ځنډ او د لازم ظرفیت نشټوالی د پراختیایي بودیجې د نه مصرف هم د ستونزې وبللې. د فوائد امه رچو وزیر دا هم ویل چې د دې وزارت په اوسنی جوړښت کې چې هر وزیر راشي کار نشي کولای. په ورته وخت کې د ارګ مانی بیا د وزیرانو استحزا او سلب صلاحیت کول د ولسی جرګې قانوني حق بولي او شمنه کوي چې د پریکړو په عملي کېدو کې به لازمه همکاري وکړي. د ولسمشر د وایان مرستیال دوا خان مینا پال
حکومت د دوی دغه مسولیت او صلاحیت ته درناوی لري. کوم فیصله چې دوی د قانون په رڼا کې وکړي افغانستان حکومت په دې برخه کې اجرات کوي.
که څه هم په دې اړه کره معلومات نشته چې ولسی جرګه به څو وزیران استهزا کړي، خو وړاندې دغه جرګې ځینو غړو ویلیو چې د کابینې له نیمایي زیات وزیران استهزا کیږي او که د پراختیایي بودیجې د مصرف په اړه وکیلانو ته ځوابونه د قناعت وړ نه وو سلب صلاحیت بشي.
دا مشال ریډیو ده.
او سردونکو د باختر ستوري اونې ز خبرونه درته ورو چې دا پروګرام په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو په ولسی شعر چاربیته باندې یو ریپورت ولرو. بیا به د ځوان شوقي سندرغاړي خوشحال مومن سره د هغه په هنر مرکه ولرو او په اخیره کې به د ټال په کلتوري ارزښت هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو چاربیته د پښتو ولسی شعر هغه پورم دی چې ولسی شاعرانو به جوړولی او سندرغاړو به له موسیقۍ سره ویلي، خو په دې وروستیو کلونو کې نه خو شاعران چاربیتې لیکي او نه هم سندرغاړي چاربیتې وایي. د چاربیتې په اړه مو څو تنه لیکوال په دغه ریپورت کې درغږولي دي. پښتو ولسی شاعرۍ کې چاربیته هم یو پورم دی چې په تیرو 16 لسیزو کې یې ښه بازار موندلی و. سندرغاړو به تر نیمو شپو پورې چاربیتې ویلې او د پښتو موسیقۍ مینوالو به پرې شپې روڼولې، خو اوس نه سندرغاړي چاربیتو ویلو ته زړه ښه کوي او نه هم ځوان شاعران د چاربیتو لیکلو هنر زده کړی دی. دا چې چاربیته څه ډول شعر دی، د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفای راته وایي،
چاربیته چې د دې شاعر معلومي او ځینې وخت چې دی هغه باسواده خلک یې هم وایي، مګر هغه سواد ماډرن سواد نه وي، یعنی پوهنتونونه نه لوستي بلکې هسې دیني زده کړې کړي، داسې نیمچا سواد لري. هغې خلکو د خپل سواد په مرسته دغه د خپل محیط او ټولنې حالات او شرایط او ضرورتونه او احساسات دا راغستي او په چاربیته کې نو صنف او زیل ولسیوی اسکخت او جوړخت ولسیوی مفاهیم ولسیوی، مگر یو نیمه باسواده سړی ویلی، نو ځکه دیتا نیمه فولکلوریک ادب یا نیمه ولسی ادب ام ویلی شو، خو په عمومیاتو کې ټول په ولسی ادب کې دا شامل دی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم وایي چې په چاربیتو کې شاعرانو د ولسونو هیلي غوښتنې ملی مسائل او پښتني کلتور منعکس کړی دی.
مونږ یو ارزښت چې د یو فولکلور په حیث باندې واغ خپل ملي اشعار دي او ملي اوزان دي او ملي نظمونه دي چې په هغې کې یو هم چاربیته ده. چاربیته یا داسی او صنعت دی په بدیعی لحاظ باندې او په بیانی لحاظ باندې داسی او صنعت دی چې په دې کې شاعران او د هنرمندانو په وسیله باندې د ولسونو هیلې غوښتنې او ملی مسائل ملی موضوعات افغانی او پښتني فرهنګ او کلتور چې دی پکې منعکس کړی دی. هماغه ده چې دا چاربیته اوس هم دی که څه هم چې د هنرمندانو نه سینه په سینه تر موږ ته را انتقال شوې ده. چا لیکلي هم نه دي او هنرمندانو دا په هغه کې یعنې هغې ته ژوند ورکړی دی، هغې ته یو جامه ور اغوستې ده او هغې ته هنریت ورکړی دی. او نن هماغه چاربیتې دي چې زموږ د ډېرو نالوستو خلکو زده دي او په هغې باندې خپلې فیصلې کوي، په هغې باندې خپل هغه د طرز تفکر بیانوي، خپل هغه لیدونه پرې بیانوي.
دا چې اوس ولې شاعران چاربیتې نه جوړوي، دا پښتنه ځوان شاعر او د ختیځ ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همت ملدارنګ را ځوابوي.
دا پخوانی دود و هر یو هر سیس بازار لري، هر ژانر ځانته بازار لري. په اوس وخت کې که تاسو فکر کړئ د غزل بازار ډیر ګرم دی، خو ورپسې بیا آزاد نظمونه دي. یو وخت کې د ټپیزو ټپیزو بازار ګرم، هر سیس بازار لري. هغه وخت کې چاربیتې ځکه ډیر ویل کېده چې سندرغاړو به چاربیتې ری ویل، نو شاعرانه مجبور وس چاربیت لیکلی، نو وس سندرغاړم چاربیت ویل تزړه نه خکای او نه وای زکه شاعرانه دومره مینا ور سره نه لري. بیا چاربیت لستون کی نه لري، نو مارکیټ دې ضعیف دی.
په خو به محلی سندرغاړو په ودونو او مپلونو کې چاربیت ویلی. راځي چې د نواب استاد په غږ کې د ملنګ جان د چاربیت یو بند ته غوښ شو. د یو روایت لمخې پښتو کې اتیویش ډوله چاربیتې ویل شوي چې اکثره یې ولسی شاعرانو ویلي، چې په خیبر پښتونخوا کې عبدالواحد ټیکهدار تر بل هر چا زیاتې چاربیتې ویلي، چې د چاربیتو د بابا لقب یې هم خپل کړی دی. او په افغانستان کې بیا ملي شاعر ملنګ جان تر بل هر چا زیاتې چاربیتې ویلي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شوقي سندرغاړي خوشحال مومن سره د هغه په ذوق لنډه شان مرکه.
ډیره مننه عابد صاحب، تبن چې در پښتون په خټه کې هنر موجود دی او زم هم د دغه پښتنو نه یم. د پښتنو بچی مې احساس سره د خپل هیواد د خپل وطن چې د خپل غږ څنګه اوچت کم، خو د موسیقي سره مې ډېره زیاته علاقه وه. ما به کله شاولي استاد منگل استاد میں اوریدو اسی متاثر ام هغه د هرم پاچا نه ایم ډیر زیات هغه می اوریدو نو تر دې دم دغه ډګر تر اغلی مته ډګر کې مته ډیر زیات سنځي دي. ای څوک نه غواړي زمونږ یو کورنۍ شته مذهبي کورنۍ ده، نه وخت چې ته د موسیقي ډګر ته راشي. او ما به دغه لار کې ګامې خې دي خو ناکام دي.
تاسو په دغه ډګر کې موسیقي د الو سره مو سندري ویلي دي؟
بلے عابد صاحب، ولے نا ما یو کسٹ دوزرا سلورم پنزم کال کی گڑھو سر لوپٹا پر گرام دیوس خان مومن شاعری وا ادا ما اڑان دکھے وا دم ڈیر خطا سیری ماں دپارا کھڑے ہو روس سے ماتا ڈیر بد خاطری ترخی خاطری پریخی دی
لکه څه ترخی خاطری. نو تاسو چې هغه کیسه ټوکړلو د خلکو د اوریدونکو ریاکشن سو او ستاسو د کورنۍ سو؟
ډیره مننه عابد صاحب، کله چې را کیسه میدان ته راغی زما د کورنۍ خو ما سره د مور نه بغیر ټول مخالف وو. مور هغه څوک ده چې نړۍ ورته سلام کوي او هر څوک ورته سلام کوي، خو ما سره هیڅکله دا او تشویق دومره تشویق چې زما د کیسټ معنی خوشحال مومن جوړ.
کله چې تاسې کورنۍ تاسې د دې هنر د خدمت نه منې کړی، د تاسې انستا په ذهن یې داسې بد اثر ونه کړ؟
په ما یې دومره اثر وکړو چې ما ته عصبي تکلیف چې موږ او تاسې ورته روحي تکلیف یو دغه سره زه مخ شوم او ډېرې بدې ورځې بدې شپې ما په سختو لحظو کې تیر کړي دي او اوس هم تیروم. بیا شفیق ډاکټر چې په بېخبر کې یو مشهور ډاکټر دی، اعصاب او متخصص دی، هغه ته زه ولاړم او څو وارې ډېر ادویم هم ته نه وخوړه، خو هغې ما ته ویل ستا وهم دی او زما سره چې څوک تللی وو پیوځې هغه مشر ته زما ویل چې دې سره ګزاره وکړه. دا مریض نه دی، دا تاسو مریض کړی دی کچر تخپل دی هنر ته تاسو پرې دی دا هنر دی کی دی د کوم ځای نه دی راوړی په دې په خټه کې موجود دی
تاسو ته چې کله ډاکټر مشوره درکړل چې تاسو خپل هنر ته مخه کوي بیا تاسو په دغه برخه کې چرته په کلو ولوسونو کې داسې مپلونو کې خپل آواز وازمایو
ابس سے بڑی رمن نہ پکلی کی خور باپ منگے ڈیر خدود دے ما دا کوشش کولو چیز بات کلی وال نہ لگ کنارہ پاتے شم او دی سرا ڈیر دسی نزی پاتے نہ شم ز کشی دش پی بدی تا سر میپل کی سبا اور زنی چارو کی کم خبر راشی بے تے پی غور لفظ نظر گئی ما بدو دی خل کو نزان گو خاص ساتلے دے تر وسہ تا چوکٹ ما ڈیر روخ ساتلے او ج کلم زل غخت دی اس یو زیت تلے مزان تا دزام پشان خل کو سر دناستم او یتم ویلی دی او غیز ما خپل لغ ادب او غ پردہ ما غسی ساتلے دا
تسو شروع کی د ارون بچا نه د تاثر خبر وکړه او کې دې شي تاسو بډيري سندري هم دغه زدلري او زمزمه کړي به وي اوس تاسو کولای شئ چې د مشال لاړی وریدونکو ته او مغه د ارون بچا کومه سندره چې تاسو ډیره خوخوي زمزمه کوي
نست غمونو لرخای چې مزل خوري رقیبان زمان دزل غخی پچو خوری لگ دیدن زل لور کچی خوشحال شی دا بدبخت می بیٹو لشپ مغز خوری مغز خوری نز پیز کشم دو کا سرا داقلا پو مخلا قسم نڈر پاخ خوری سچ کی گی حقیقت خوب کی گی اسرا رسی لیوانے دے زان لزڑو خوری زما یاری دڈیر سخت آلو غڑن بشت وی اللہ یار غم جن بشت مگور ماتا یار غم جن بشت مگور ماتا
د باختر ستوري ګرانو مینوالو تال د پښتني کلتور داسې ولوبه د شپ میلو او اخترونو کې د ساتيري لپاره لوی او واړه تر سره کوي د تال په کلتوري ارزښت باندې مو سوتنه په دغه ریپورت کې درغږولي تال د پښتنو د کلتور یو ځانګړی لوبه ده چې په نور پیژندون کې د ماشومانو لوبه بولي دغه تاریخي لوبه اکثره په کلیوالو سیمو او لږ لږ په ښاري سیمو کې هم رواج لري چې په اخترونو او ملي مناسبتونو کې د وړو تر څنګ لویان هم دغه لوبه ترسره کوي د لغمان پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد عمران الله خنجر وایي چې په خوا وختونو کې به د دوی په سیمه کې چې زوم په ړومبي ځل د خسر کور ته تلو نو د ټال لوازمات به یې ناوې ته په سوغات کې وړل
په پښتانه ټولنه کې زموږ او ستاسو په ټولنه کې ډېر لوی ارزښت لري او مخینه یې هم خورا زیاته ده په کلیوالو سیمو کې د ټال ارزښت زیات دی د ټال په اړه چې زه یو معلومات لرم هغه دا دی چې کله به زوم د خسر کور ته ته په اخترونو کې یا د خوشحالۍ په مراسمو کې به ورته نو هلته به یې له لوخو نه یو ډول ټال جوړو او دا به د زوم لخوا نه خپلې مېرمن ته خپلې کوژدن ته
په اکثره پښتون میشتو سیمو کې د اختر په ورځو کې ټالونه چول کیږي چې د ماشومانو تر څنګ به کې پیغلې نجونې هم زنګي ځکه خو ارون باچا دغه سندره وایي
مست ہوا حسن پرست ہوا دات لونگو اگنے راوڑی دکم طرفا
لکه څنګه چې په لومړیو کې ژوند او وسایلو ابتدایي شکل لرلو نو ټال هم په ډیر ابتدایي شکل موجود و خو اوس ټالونه هم په عصري بڼه جوړیږي سردار حسن زی په دې اړه وایي
ټال چې ډیر په خواب پښتني سیمو کې دود و
په لومړی وختونو کې به له نظرې څخه ورته یو قوي پړی جوړېده. دغه پړی به د یو غټې ونې په یو خاخ کې اچول کېده او لاندې به دواړه سرونه په یو لرګي پورې تړل کېدل او خلکو به پکې ځنګل. خو اوس د ټولنه د پرمختګ تر څنګ د ټال جوړښت او شکل هم بدلون کړی ده. اوسني ټالنه فلزي وسایلو څخه په مختلفو ډولونه جوړېږي او خلکو څخه استفاده کوي.
په پښتني سیمو کې ټال له پیړیو راهیسې په خلکو کې محبوبیت لري چې تر اوسه هم دغه لوبه پالل کېږي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو میناوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.